د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د مخامنی خبری مجلې ته مو زنه ریاست نوري هرکلای کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د کابل په پروان کې د سکان پر یوه مذهبي عبادت ځای یا ګوردوارې د وروستۍ حملې په اړه جدي څېړنه کوي. د دې عبادت ځای یو مسؤول
تر اوسه کوم معلومات نه لرو که دا غلو که طالبو که څه شیو.
آیا په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د داعش یا نورو ترهګرو ډلو لخوا پر اقلیت هندوانو او سکانو د حملو ګواښ جدي دی؟
زه ډېره تشویش لرم په دې هکله.
په دې اړه مو د تېر نظام د مشرانو جرګې د غړي انار کلي هنریار نظر اخیستی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې له 3 میلیون زیات کم عمره ماشومان د سخت خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. ولې افغانستان له دغسې یو حالت سره مخامخ شوی؟
خلک د ورختۍ په حالت کې ژوند کې تجار زړه نه شو کوي چې خپل اقتصادي فعالیتونو ته دوام ورکړي.
په خوست کې بیا یو شمېر سوداګر غواړي چې بهر ته د جلغوزیو د صادراتو لپاره ورته اسانتیاوې برابرې شي. او په جرمنی کې نن پر دې بحث کیږي چې د هیواد افغانستان له شل کلن پوځي ماموریت څه زده کړل. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. عصمت سروانده خبرونه چمتو کړي دي.
اروپایي اتحادیې په کندوز کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. د افغانستان برېښنا شرکت د خپلو پورونو د پرې کولو لپاره له ملګرو ملتونو مرسته وغوښته. او د ازبکستان او ترکمنستان ولسمشرانو نن په تاشکند کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د اغیزمندونکو افغانانو د ساتنې په اړه د اروپایي اتحادیې د غونډې په دوشل کې د بخښنې نړیوالې ډلې غوښتنه کړې چې په دې غونډه کې دي د افغانانو د مسؤنیت ډاډ ورکړل شي. د سازمان نن چهارشنبه د سبانۍ غونډې له برخوالو په یوه خبر پاڼه کې غوښتي چې هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو وباسي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې اروپایي هیوادونه د هغو افغانانو په وړاندې ستر مسؤلیت لري چې د طالبانو له بیرې له افغانستانه د وتلو هڅه کوي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازولۍ په کندوز ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. طالبانو له وخت رسیدو وروسته له بلخ ولایت پرته په نورو ټول ولایتونو کې له شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونې په کور کښېنولې او ویویل چې د نجونو لیسې به وروسته له دې چې یوه لایحه ورته ترتیب کړه پرانیستل شي. په افغانستان کې اروپایي استازولۍ پر خپله ټویټر پاڼه کښلې دا خبر چې په کندوز کې د نجونو پر مخ د متوسطه ښوونځیو دروازې پرانیستل شوې مثبته نښه ده. هیله لري چې د افغانستان په نورو سیمو کې به هم پرانیستل شي. په کندوز کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ د کمیسیون مسؤول متی الله روحاني وایي د امنیتي اندېښنو له پای ته رسېدو وروسته په کندوز کې له لومړي ټولګي تر دولسمه پورې نجونې ښوونځیو ته ځي.
ټول ښوونځي له اول نه تر دولسمه پورې فعال دي. نجونې کولی شي ښوونځیو ته لاړ شي او تعلیم او تربیت حاصل کړي. کومه ستونزه نشته په دې برخه کې. مخلوط صنفونه سی او هغه جلا شوی دی. په حجاب پرده کې انجونې خپل تعلیم ته دوام ورکړی دی.
خو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې لا هم انجونې ښوونځیو ته نشي تلی. د افغانستان برېښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتي چې د برېښنا د مصرف له کبله د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان 90 میلیون ډالره پور ورکړي. د بلومبرګ د راپور له مخې د افغانستان برېښنا شرکت وایي که دا پیسې په درو میاشتو کې ورنکړل شي پر افغانستان به برېښنا قطع شي. د بلومبرګ له راپور سره سم د اګست له 15 چې طالبانو واک ترلاسه کړی ګاونډیو هیوادونو ته د برېښنا پیسې نه دي ورکړل شوي. د افغانستان تر 80% زیاته برېښنا وارداتي ده. د کورونو چارو وزارت له لوري د پاسپورت دفتر د پرانیستلو له اعلان یو ورځ وروسته نن په کابل کې زرګونه کسان د پاسپورت د دفتر مخته راټول شول چې د پاسپورت تقاضا وکړي. د راپورونو له مخې د طالبانو امنیت ساتونکو ځینې کسان ووهل چې د ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ مخه ونیسي. طالب چارواکي وایي چې د پاسپورت توزیع به د شنبې له ورځې پیل شي. امریکای چارواکی وایي هغه ترهګر چې د کابل په هوایي ډګر کې په انتحاري برید کې یو سلو اویا افغانان او دیارلس امریکایان وبژل، د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مهال له محبسه خوشي شوی و. د سی این این تلویزیون د راپور له مخې امریکایي چارواکو او په کانګرس کې د جمهوري پال ګوند د کالیفورنیا استازي کین کلیفورد د ملي امنیت د چارواکو په قول وویل د کابل د هوایي ډګر د حملې عامل د بګرام له محبسه خوشي شوی و. د بګرام محبس په 2014 میلادي کال امریکایي پوځیانو د افغانستان حکومت ته وسپارو. سی این این د سیمې د تروریستي ضد سرچینو په قول ویلي چې په بګرام او پلچرخي زندانونو کې د زرګونو نورو بندیانو ترڅنګ د داعش یا اسلامی دولت سلګونه کسان بندیان وو. د ازبکستان او ترکمنستان ولسمشرانو نن په تاشکند کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف او د هغه ترکمنساری قربان قلی بردی محمدوف وویل چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ټولې منځنۍ آسیا د پرمختګ کلي ده. دواړو ولسمشرانو خبریالانو ته وویل چې پر هغو پروژو کار ته دوام ورکوي چې له افغانستان سره تړلي دي. طالبان وایي تېره شپه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالي سختریزې ډلې څلور غړي نیولي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد وایي طالب ځواکونو د پغمان ولسوالۍ په پشه یي سیمه کې د دغو کسانو ترڅنګ یو شمېر وسلې او اسناد هم نیولي دي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد ښار کې دوه تنه طالبان وژلي دي. یوې ځایي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل نن سهار شاوخوا 8 بجې نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار په لغمان اډه کې پر طالبانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه طالبان ووژل شول او درې ملکیان ژوبل شول. طالبانو تر اوسه پورې د دې پیشي په اړه څه نه دي ویلي. ناپیشاندو وسلوالو په لغمان کې یو دینی عالم وژلی دی. د لغمان د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلان د پیښې د تایید په ترڅ کې وایي چې تېر ماښام نامعلومو وسلوالو د لغمان د قرغیې ولسوالۍ په چارباغ سیمه کې د یوه جامع جومات خطیب نورالوهاب د لمانځه په مهال وویشت. د دې پیښې د انګیزې په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي به په نړیوال شلو وره جام کې د ګډون لپاره نن قطر ته روان شول. د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی له لوبغاړو سره د خدای پامانۍ په محل وویل افغان لوبغاړو د نړیوال جام لپاره ښه تمرین کړی او له پوره چمتووالي سره رواني شي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې 22 لوبغاړي له قطر وروسته متحده عربي اماراتو ته ځي چې د نړیوال شلوور جام په سیالیو کې برخه واخلي. د نوبل د کیمیا سرشنې جایزه دو کیمیا پوهانو ته په ګټه ورکول کیږي. د جرمني بنجامین لیست او د امریکا ډیوید مکملان د مالیکولونو په شمول د کوچنیو ارګانونو د تجزیه او تحلیل په هکله د څیړنو په خاطر د سشکال د کیمیا د جایزې ګټونکو اعلان شوی دی. لیست په جرمني کې د مکس پلانک انستیتوت عمومي رئیس دی او مکملان د امریکا په پرنس پوهنتون کې تدریس کوي. او د اروپای ټولنې مشانو له افغانستانه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته په خپل لومړی غونډه کې د دفاعي مسایلو امریکا او له چین سره د اړیکو په اړه خبرې وکړې. په پرونی غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په ګډون د وروستیو پرمختګونو په اړه په نړیوال ډګر کې د اروپای ټولنې پر رول بحث وشو. د غونډې له پیل مخکې د اروپای شورا رئیس شارل میشل وویل چې ناتو د اروپای ټولنې او نړۍ د امنیت لپاره خورا مهم رول لوبوي.
I am convinced that we need to strengthen
زباور لرم چې موږ باید د اروپای ټولنې په کچه خپل دفاعي همکاري پیاوړي کړو. خو په عین حال کې باور یم چې ناتو د اروپای ټولنې او نړۍ د امنیت یو ځواکمن ستنه ده.
د اروپای ټولنې له وښتو غړو سره د گاونډي بالکان سیمې د هیوادونو سرمشریزه نن د تلیفه 14 په پام کې ده.
خبرنامو لازادي رادو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادو ټکی اورګیا ازادي رادو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د کابل په کارت پروان کې د سکانو د مذهبي عبادت ځای یا ګوردواري یو مسول وای چې یو شمېر ناپیژنده وسلوالو پر عبادت ځای برید کړی دی او په دې برید کې یو څه زیان اړولی. دا خبره د دغې ګوردواري مسول ګورنام کړی دا ویلي دي چې نه پوهیږي چې دا برید د چا لخوا شوی دی. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی یو شمېر وسلوال ښکاري چې پر دغه ګوردواره برید کوي. په کابل کې د طالبانو د حکومت او چارواکي ویلي چې په دې پېښې په اړه جدي څېړنه کوي.
یو شمیر افغان سکان وایي په افغانستان کې له ځینو امنیتي ستونزو سره مخ دي. په یوه تازه پېښه کې چې پرون د سېشنبې په ورځ شوې، یو شمیر وسلوال د کابل په کارتې پروان سیمه کې د دوی مذهبي ځای یا ګوردواري ته ننوځي او هلته شته امنیتي کیمرې ماتوي. دې پېښې افغان سکان او هندوان ډېر اندېښمن کړي او وایي دا پېښه باید په جدي ډول وڅېړل شي. د دې مذهبي ځای یا ګوردواري رئیس ګورنام د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دې پېښې د خپل امنیت په اړه د دوی اندېښنې لا زیاتې کړې.
او دلته درې درې نیمه جو خواته کوم پنځه لس شل کسان البته وسلوال راغلی دي او دغه د موږ پیراداران هم تړلې دي. موبایل ورناخستې ده، درمسال ټولې تلاشي کړې ده، بیا اخر کې د موږ امنیتي کوم کمرې مات کړې ده. او تر اوسه کوم معلومات نه لرو کې دا غلو که طالب که څه شی، کوم معلومات موږ ته نشته.
په ورته وخت کې یو افغان سیک شیمی سنگ چې په هند کې اوسېږي وایي دوی د تاوتریخوالي له بېلابېلو ډولونو سره مخ دي او دا وضعیت په یو ډول د مذهبي ازادۍ پر وړاندې د محدودیت وضع کول دي. په کابل کې د افغان سیکانو پر دې مذهبي ځای دا ډول برید د افغانانو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي دي. هاخوا د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل د سیکانو پر مذهبي ځای یا ګوردواري برید په جدي ډول څېړل کېږي، خو ښاغلي کریمي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. لا دا هم معلومه نه ده چې د هندوانو او سکانو په دې مهم عبادت ځای د دې شوي برید تر شا د چا لاس دی. افغان هندوانو او سکانو تل په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د ناوړه چلند او تاوتریخوالي غږ پورته کړی. دوی له دې وړاندې هم ویلي بشري حقونو ته هغه ډول چې اړینه ده احترام نه کېږي. د دې تر څنګ د خپلو مذهبي عبادتونو پر ځای کولو کې هم له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. افغان هندوان او سکان په تېره کې د یو شمېر خونړیو بریدونو شاهدان هم دي. پورستی برید کې چې د 2000 کال د مارچ په 25مه د کابل په زوړ ښار کې دوی پر مذهبي عبادت ځای وشو، د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې په لسګونه کسان ټپیانه ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت داعش ډلې منلی و.
آیا په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د داعش یا نورو ترهګرو ډلو لخوا پر اقلیت هندوانو او سکانو د حملو ګواښ جدي دی؟ دا پوښتنه احمد تکل د مرکې په پیل کې د تېر نظام د مشرانو جرګې له غړیان ارکلي هنریار سره چې اوس په هند کې ده کړې ده.
زه ډېره تشویش لرم په دې حقله چې کېدای شي څرنګه چې موږ د دې هیله درلود چې هغه د سولې پروسه چې جریان لري باید یو ښه نتیجې ته ورسیږي او طالبان هم په دې پروسه کې راشي او د افغانستان نننی واقعیت ومني. څه چې نن ده، نن افغانستان پرون افغانستان نه ده، نن افغانستان شل کاله مخکې افغانستان نه ده چې طالبان دلته و. نن ډېر بدلون راغلی، ډېر تغیرات راغلي او دغه پروسه یې کامیابه پروسه اوسي. او زموږ غوښتنه نړیوال نه او خاصتاً کې نه دا و چې دوی باید داسې عجولانه د وطن تصمیم نه نیولو، یوازې د سولې پروسه چې جریان درلود باید یو نتیجې ته رسېدلی و دغه پروسه.
انارکلی، طالبان همدا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو له داعش ډلې سره په جګړه کې ښکیل دي، فکر کوي چې د افغانستان هندوانو او سکانو ته او همداراز نورو خلکو ته، نورو وګړو ته خطر یوازې د داعش ډلې لخوا متصور دی او که نورې ډلې هم شته چې غواړي د خلک په نښه کړي؟
یوازې داعش نشته، خو تشویش دا او چې کله چې افغانستان سقوط وکړ او خاصتاً کابل یو ناڅاپ سقوط وکړ چې اصلاً موږ په دې فکر نه وو. موږ ټول خپل دفتر کو، خپل کار کو، مختلف گروپونه ځای ونیول چې اوس مستقیم څرنګه چې تاسو وویل متاسفانه په تېر هفته کې موږ تقریبا د سپو انفجارونه ته په جومات کې د عیدګاه جومات کې شاهد وو چې هلته خو یوازې د عبادت ځای ده. او همداسې چې مستقیم دوی په جګړه باندې بوخت دي، طالبان او داعش په منځ کې، طبعا دا واضح خبره ده چې یوازې داعش نه، نن افغانستان کې یو ویشت یا دوه ویشت تروریستي ګروپونه چې د نړیوال سازمان لخوا تعریف شوی وو دا ننوتي دي. کیدای شي اوس ځینې ګروپونه یا اکثریت ګروپونه د طالبان سره په مخالفت کې وي، لیکن اوس خو د دوی ځای افغانستان شو او دا خطر یوازې د افغانستان خلکو ته نه، د افغانستان اقلیتو ته نه، بلکې دا خطر کیدای شي سیمې هیوادونو ته، نړیوال هیوادونو ته، څرنګه چې تصمیم د افغانستان پاکله داسې یو نصاب سکوت او د نړیوال سازمان چوپتیا باعث شو چې افغانستان یو نامعلوم سرنوشت لخوا لاړ شي.
د تېر نظام د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار و.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې له 3 میلیون زیات کم عمره ماشومان د سختې خوار ځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. ولې افغانستان له دغسې یو حالت سره مخامخ شوی؟ په دې اړه مو د پوهنتون له استاد عزتالله پیژان سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتنه کړې چې د اقتصادي بحران له کبله د بې وزلۍ اندازه ولې مخ په زیاتېدو ده؟ هغه هم په چټکۍ سره.
بحران اقتصادی هغه وخت رامنځته شو چې کله په افغانستان کې په پخوانی حکومت د طالبان د خوا څخه په زور سره ړنګ کړل شو، او کله چې داسې حالت راځي یو نظامي بڼه هر څه د ژوند هر اړخ خپلوي، نو طبعاً د نورو موضوعات تر څنګ اقتصاد هم ورسره ځپل کیږي او خلک بېځایه کیږي، کاروبار درول کیږي او خلک غواړي چې سیمه پرېږدي او یو خوندي ځای ته ځان ورسوي. خلک د ورختایي په حالت کې ژوند کوي. د بېلګې په توګه باندې تجار زړه نه شکوي چې که څه هم دوی سرمایه ولري، که څه هم دوی هغه نسبتا لږ و ډېر امکانات ولري چې په هغه لږ و ډېر امکانات باندې خپل اقتصادي فعالیتونو ته دوام ورکړي، ځکه د روحن دوی ځپل شوی دي او هر څه د زور او د جبر او د توپک د مرمۍ په واسطه باندې ترلاسه شوي دي، نو هغه خپل آینده په داسې حالت کې نامعلومه ګوري او هر څه په ټپه باندې دروي.
پیژان صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د روان اقتصادي بحران پر مهال څه کارونه باید وسي چې اقتصاد له دغه بحراني حالت څخه وژغورل شي؟
تر ټولو مهمه خو دا ده چې دغه حاکمه اداره چې ده اوس د واک چارې په لاس کې نیولې دي، دا باید د دغه حالت څخه د وتو لپاره یو واضح تعریف او یو واضح کړنلاره ولري، چې زه فکر کوم متاسفانه تر اوسه پورې دغسې یو شی دی نه لري، ځکه چې د دغه حالت څخه وتل د مدرسو په طالبانو باندې نه کېږي، دغه حالت څخه وتل په نظامي کسانو باندې نه کېږي، دغه حالت څخه وتل په اورپکو باندې نه کېږي. زه فکر کوم دالته خوتل یو منظم اقتصادي پلان ته ضرورت لري او منظم اقتصادي پوهی ته ضرورت لري او منظم اقتصادي مطالعه ته دایني حالت ضرورت لري چې دغه څه لباده مرغ تر ډیره پورې په دغه اداره کې نسته. دا به یو معجزه وي که دوی وکولای شي چا دخل تر 50% پورې دغه حالت دوی وکولای شي بدلون ورکي، ځکه چې هغه کسان چې په کار پو و هغه یا ولاړل بهر څخه هیواد څخه بهر ته ولاړل او یا دوی سره کار کول ته د بېلابېل لاملونو پر بنسټ پنځه زړه نه شکي. د بلې خوا څخه در دې چې ورتیر سو اوس اصلا نه پوهیږي چې غواړي څه د نړیوال ټولنې څخه څه غواړي او دوی خپله څه کولای شي. تاسو وګورئ له یوې خوا څخه دوی سخت د نړیوال ټولنې د بهرنیو مرستندوی هیوادونو پر ضد باندې پالیسي خپله کړې ده، بل پلاو په عین وخت کې دوی د غو څخه د مرستې غوښتنه کوي چې دا خپل یو تناقض رامنځته کړی دی او دغسې پالیسي که دوی همداسې دوام ورکړي زه فکر کوم موږ نتیجې ته نه رسیږو.
اقتصاد پوه عزتالله پیژانو چې د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت د عواملو په اړه خپل نظر سره شریکوو.
ستاسو له پیغامونو
یناکای سکول چې ودايه دغه ته موږ ضرورت لرو، یناکای ډاکټرونو کېږي، نرسې کېږي، پولیس کېږي، دغه ته ډېر غټ ضرورت لرو. تلیفون د برای مهرباني دغه کور وکي. بل دا د افغانستان جنډه رنگ کړه، دا جنډه زه نه د کرزي وه نه د بل وه نه د بل وه، دا د وختنۍ جنډه وه، د افغانستان نشان وه، یا په دا باندې جماعت وه.
عبدالله نمیشم د کندهار ولایت څخه. موږ د طالبانو څخه دا غوښتنه لرو تر څو دلته په کندهار کې ټکان ډېر زیات شي، هره شپه ټکان کېږي په هر کور کې، مریضان شته، سپین سرې او سرسرې او جسمانو سپین ژیرې شته، نو لطفا دا ټکان دې بند شي. که څه هم د خوشحالۍ ټکان دې ته خلک ډېر به تکلیف وي، د شپې هم شروع وي، د ورځې هم شروع وي. او بله غوښتنه مې دا ده چې د بېکاري ډېر زیاتې دي، خوراکي توکي لوړ دي، ګیسو ګازو د پټرولو دا شان ډېر په لوړ قیمت سره دي، نو په دې هیله چې دغه مشکلات حل شي.
د اسلامي امارات یو خیرخوا مولوی زاده د لغمان څخه یم. زه اوس د کابل په الوخیلو کې خټه کوم. د دې ټولو مشکلاتو په حق امارات ولې توجه نه کوي؟ ولې وزیران د ولایات او مرکز په جامع جماعتونو کې خلکو ته د تسل لپاره نه ځي؟ ډوډۍ او رزق خو د الله تعالی په لاس کې دی. تسل ورکول، تسلی ورکول د امارات په لاس کې دی. حضرت عمر په کوڅو کې ګرځید، نو کدا کار نه کوي؟ هیڅ والی د جمعې په لمانځه کې و یو ولایت کې بیان نه دی ورکړی، که توجه نه کوي د خدای په لحاظ.
محمد داوود کې مړه د هرات څخه کې او د کورخت ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، موږ دلته کوکولو د بادغیس او د غور و د هر اطرافو چې راغلي وو. مخدلته اوس موږ هغه کورونه لږ دي، موږ نظر کوو بس یو نیم کال کې هغه مخ د فسادي دولت چې و، کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې زموږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه دغه یو نیم کال کې زموږ سره هېڅ شی په مخ نه ده. موږ دلته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د ولږې سره مخ دي. نو موږ دا غواړو چې زموږ مرستې راورسېږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل. په خوست کې یو شمېر سوداګر غواړي چې بهر ته د جغوزیو د صادراتو لپاره ورته اسانتیاوې برابر شي. دوی اندېښنه څرګندوي چې که د افغانستان زنغوزي ژر بهر ته صادر نشي نو کیفیت به خراب شي. د افغانستان په نهو ولایتونو کې زنغوزي کیږي چې داخلي مارکیټ یې په خوست کې دی او له هغه ځایه بیا کابل او نورې نړۍ ته صادرېږي. نور په دې رپورټ کې.
خوستی سوداګر وایي د نورو کلونو په پرتله د زنغوزیو حاصلات ډیر شوي او کیفیت یې هم ښه شوی، خو د نړیوالو هوایي پروازونو د نشتون له کبله دوی نشي کولای چین او یا نورې نړۍ ته صادر کړي. هغوی زیاتوي زنغوزی معتدل هوا ته اړتیا لري او که ژر بهر ته صادر نشي نو کیفیت زیانمنیږي. سوداګر وویل په اوس وخت کې د افغانستان د زنغوزیو تر ټولو ستر مصرفونکی هیواد چین دی، خو یوه وړه برخه یې دوبۍ او عربي هیوادونو ته هم صادرېږي. د زنغوزیو سوداګر خالق داد مشال راډیو ته وویل د زنغوزیو د آزاد مارکیټ یو بل سوداګر ګل حبیب وویل تیر کال یو من زنغوزی په 2,40,000 کلداری وو. دا چې سخت کال به هر تلاره نشته، د یو من بیې 1,00,000 کلدار ته راښکته شوې ده. د زنغوزه یو بل سوداګر ګل محمد وایي سږ کال د دوی سوداوی له سره په تاوان کې دي.
نن سبا چې ډایرکټ وې یو لاک روپۍ مان وې، په یو لاک نه پوسه ټوله خلک ته لوېدلې دي. کسی چې ورکوي سارا نه نقصان نه دی، ایرپورټینه نه خلوصېږي. دا درې څلور ورځې دا ټول پنینه کې چې موږ ته دا ستونزه ده چې ایرپورټینه د افغانستان نه خلوص شي، او که دغه په هوایي وي که د نر وي خو چې خلوص شي ضرب موږ ته دا ستونزه حل شي چې د ریټ یې لږ جګ شي خو ریم پرې کړې دو ډېره.
بل لوري ته طالب چارواکي وایي چې د دوی مشرانو د زنغوزیو د صادراتو موضوع د چین سفارت د کارکوونکو په ګډون د یو شمېر هیوادونو له استازو سره شریکه کړې ده. خوست ولی محمد نبی عمری وویل د زنغوزیو په اړه د بهرنیانو او چینایانو سره اړیکې نیول شوې دي.
په دې ارتباط باندې د خارجیانو سره خصوصا د چینایانو سره تماسونه نیول شوي دي. هغه تجارت چې مخکې کېدو راکړه ورکړه وم خصوصا د جلوزیو په برا کې اسلامي امارت آماده دی او تاسو باید هغې ته آمادګي وښیئ. که تاسو خیال یې مخکې هم د اسلامي امارت مشرانو په کابل کې د چین د سفیر سره هم لیدلی او په دې موضوع باندې خاص بحث کړی.
محمد نبی عمری زیاته کړه دوی خپلې ټولې هڅې په کار اچولي، خو که د اوس لپاره دې هڅو نتیجه ور نکړه زموږ سوداګر باید د دې حالت زغم ولري. د افغانستان نهو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، د کابل په سروبي او د لوګر په حضرې ولسوالۍ کې د زنغوزیو لږ یا ډېر حاصلات کېږي، خو د افغانستان په کچه د سوداګرۍ اصلي مارکیټ خوست کې دی. چارواکي وایي یوازې په خوست او پکتیا ولایتونو کې خواوشا 40,000 کسان د زنغوزیو په کاروبار او راټولولو بوخت دي.
ازادي خبری مجله.
په جرمنی کې نن پر دې بحث پیلېږي چې د هیواد د افغانستان د 40 کلن پوځي ماموریت څه زده کړل. د جرمنی حکومت وایي په افغانستان کې 40 کلن حضور او پراختیایي پروګرامونه څه باندې 40 میلیارد ډالر لګښت درلود. د جرمنی په 40 کلن پوځي ماموریت کې د دې هیواد لږ تر لږه 950 ځواکونه غړي وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي. د جرمني ډیری ځواکونه هم د افغانستان په شمال کندوز ولایت کې دیره وو.
د جرمني په دفاع وزارت کې تر دغو بحثونو مخکې د جرمني دفاع وزیره انا ګریت کرامپ کارن باویر او د ناټو سرمنشي یانس سټولتنبرګ په خپلو کې خبرې کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د دغه هیواد د درویو عمده سیاسي جهتونو زرغون ګوند خپلواکو دیموکراتانو سوسیال دیموکراتانو او د محافظه کار ائتلاف پوځي متخصصانو او سیاستوالو د غونډه لغوه کړې ده. علت یې د جرمني تر پارلماني ټاکنو سمدلاسه وروسته د هغې د ترسره کېدو لپاره نامناسب وخت شول سوی دی. دغه ټاکنې تیره میاشت وسوې. په واقعیت کې دغه بحثونه د اګست میاشتې وروستیو ته پلان سوي وو، خو کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه له کابله د خلکو د را ایستلو یا تخلیې د عملیاتو له کابله دا بحثونه وځنډول سول. د جرمني په دفاع وزارت کې په بحثونو کې بریج جنرال یانس ارلت هم شامل دی چې له کابله د خلکو د را ایستلو پر مهال د جرمني ځواکونو قومندان وو. بل تن بریج جنرال انګسار میر دی چې په افغانستان کې د جرمني د وسلولو ځواکونو د وروستۍ ډلې قومنده ورترغاړې وه. د جرمني دفاع وزیر ویلي یو تاریخي باب تړل سوی، په افغانستان کې زموږ ماموریت زموږ وسلول ځواکونه چیلنج کړي او نوې شکل یې ورکړی دی. هغه زیاته کړې د جرمني وسلول ځواکونو د افغانستان په جګړه کې ځان ثابت کړی دی. د جرمني دفاع وزیر زیاته کړې د جرمني ځواکونو د غړو وجود او روان جوبل سوی، غړي وجل سوی او تلفات ور اوښتي دي. د افغانستان په 40 کلن ماموریت کې د جرمني ځواکونو لږ تر لږه 950 غړي وجل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. ډېری جرمني ځواکونه د افغانستان په شمال کندوز ولایت کې دیره وو چې طالبانو د اګست میاشتې پرتمه پر دغه ښار ولکه ټینګه کړه. تر دې یوه اونۍ وروسته طالبانو کابل هم ونیوه چې ورسره لویدیځ هیوادونه اړ سول له افغانستانه ووځي. تر اوسه د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او ګڼو رهبرانو ویلي د طالبانو په رسمیت پیژندل د دوی په چلند پورې تړاو لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو ماخامنۍ خبری مجله او ریډیو دی خبری مجله ورستۍ برخه ته نږدې شوی و. خو په دې برخه کې د ژوند رنگونو د لړۍ یو نوې برخه درته خبرو. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم.
د ژوند رنگونه
زمان عبدالجبار صافی ده د شهرت گروپ کمپنی رئیس ما.
څنګه مو دا کاروبار د پایل را شروع ک؟
تقریبا 40 کاله مخکې، 21 کاله کیږي چې او دا غنه 3 کاله مخکې چې مونږ په جلال آباد کې یو وړو کې دکان لرو ده او د پاکستان نه مونږ چپل کې راوړلې او په جلال آباد کې خرڅولې. به دا غنه ورسه په کابل کې لکه حالات ښه شو، کابل کې نمائندګي جوړ کړلې، دوه درې ولایتو کې نمائندګي جوړ کړې، چپل کې راوړل تم خرڅولې. دا غنه په 1990 کال کې دلته په جواز مو غسه او خپل چاغه ماشینې چې پاکستان کې بم پنجابیانو مال خرڅو، مال بم تیر اوړو او به مال پی جوړوغه ماشینې مراوړه. ساده په یو کرایه یو موړو کې کورم نیول پاغه کوم تولید شروع کړو. اوس الحمدلله په تقریبا پارکای صنعتي کې خپل از مکلر او خپل ماشینې لرو. هغه ماډرن ماشینې چې هغه نن ته تایوان او کوریا او ترکیه او نور ملکونو ته استفاده کوي، هغه ماشینې موږ سره ده. تقریبا 130 کسان موږ سره په فابریکه کې کار کوي.
کله چې دغه نوې کار مو پیل کړو، حتما ستونزې مشکلات به اقتصادي
ول نه، خاصا په افغانستان کې د وړو کې دوکانداري نه شروع کول، بیا هغه په عمده فروشې باندې تبدیلول، بیا دغه نور سره فابریکه جوړول، بیا په دې کې تقریبا 100 دفعې ډیر زیات مشکلات سره مخته شو چې کارزار شوی استو کارګرم نه لرو. د برق په افغانستان کې نو د خپل د افغانستان سیاسي حالت تبدیلی دی په موږ باندې منفي اثر تاثیرات چولو په هر برخه کې د اقتصادي او مانوي په ټولو برخو کې تقریبا د مشکلات سره مبارزه کړي او تر اوسه پورې په دې مبارزه کې وسم رواني چې اوس په دې فکر کې سو چې افغانستان ټول صنعتي شو دې لپاره مبارزه کوي.
یعنی 10 نوې کاروبار پیل کړي ډېر کوچنی سرمایه بابا څنګه؟
بالکل زما خې دې چې ما تقریبا د 3000 کلدارو نه شروع کړو. ما 3000 کلدار لرلې چې پاکستان نه زلاړم یو بوجي مال ما راوړو په جلال آباد کې وړو کې دکان مې او دا غزنم شروع کړو او همدا حال زلي او اوس الحمدلله چې تقریبا خمارن ماشين لرم.